زی البته که بیشتر ده. د یمن د پوز د لوی درسیز مرسیال تورن جنرال احمد سیف یافی پرون وویل دا بی پیلوټ الوتکه د شیعه حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې کشف شوې وه. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپل پوځي تجهیزاتو ترمیم ته اړتیا لري.
موږ نه یوازې چې د حمله ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو.
د جوجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظوري دوله کبله ستونزې زیاتې شوې.
تکال دفاره شپال از زربستون تا اشد ضرورت لارم اشد.
ده نورستان ده سولی ده کمیته سرپرستوی لحقو کسانو سرش منه نه عملی کیجی چه لجنگ لا سخلی.
وادیوی وادیوی نه پروژه شتا نه داغوی خلکو ده سر مسئولیت شتا.
ده دیو زین نورو موضوعاتو ترسنگ ده افغانستان مسئلو تا پا نره والومت با تو که کتنکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي وسایتو د ترمیم فابریکو ته جدي اړتیا لري. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل موجود ورکشاپونه کافي نه دي او اړتیا ده څو د ځمکني او هوایي قوې د وسایتو او الوتکو د ترمیم پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دفاع وزارت وروسته له دې مسالې ته اشاره وکړه چې په امریکا کې افغان سفیر وویل ل امریکایي چارواکو یې غوښتي دي چې د زغروالو موټرو د ترمیم فابریکې د نن په افغانستان کې پرانیزي. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغیړي وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی سرنوالی
بخشنه غواړو. تخنیکی تیروتنه و د صفی الله ستانکزی راپور اوس چمتو دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغروال موټرو او پوځي الوتکو شته ترمیم خانې کافي نه دي او اړتیا لیدل کیږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل که پرمختللي ورکشاپونه په دننه افغانستان کې پرانیستل شي د پوځ په لاره پیاوړي کولو کې به موثر رول ولوبوي.
په رښتیا باندې موږ نه یوازې چې د حمله د ترمیم لپاره قوي او ډېر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغسې کوچنۍ فابریکې جوړې شي دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر وویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کیږي خو بیا هم د ده په خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغروال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاندا ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب کړي او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغروال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله موهب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنیو زغروال موټرو هموې د تولید له کارخانې لیدنه وکړه او دا غوښتنې د هموې زغروال موټرو له تولیدونکو شرکت کړي ده. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوځي وسایتو د ورکشاپونو پرانستل د پوځ لپاره ګټور بولی او وایي ان باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شي. وایي
چې واسطه په ډیر کم جزئي شیانو باندې له کار لویږي، هغه بیا کبال تزي، دا یو خونه ده، دوه خونه دي، درې خونه دي، پر لبسې به کبال تزي او نوی به چې مونږ اخلو او خوري پیسې په کار لري. نو که چېرته دا ترمیم نشي او وړو وړو دغه زه باندې دا کبر تلاری سي واضح خبره ده چې چی به پاتې سي. نو ورکشاپ د ترمیم حتمی ضرور ده، غیر لید کنه ورکشاپ فابریکې ته ترمیم حتمی دا بعد لا اوله لواسطه سره راشي په خاطر فابریکې ډیر ضرور ده.
د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان پوز غراوال موټر تر 15 اتیا سلنی پوری تکمیل شوی خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوزي هليكوپټرو او الوتکو ته اړتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیوال ټولنی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
په یاد لري د دې خبرونه په پای کې یعنی لات نیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت پرې ژینن موضوع دا ده چې د امریکا د نوی ولسمشر د پالیسیو په اړه په چیرې بیا د افغانستان په اړه ستاسو نظر څه دی. سر له اوس هم کولای شي چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې خپل نظر راولیکي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. احمد اشچی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم د لیږلو څخه 15 ورځې تیریږي، خو د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه پوری په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د کورنۍ چارو وزارت باید د لوی څارنوالۍ د حکم له مخې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې موضوع تفصیل د واصل بسال په راپور کې.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغړی وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشچی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت هم په نغړی تورن کړه او ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم. وروسته لاغه چې حکم صادر شو باید په 24 ساعتونو کې دننه دوی نیول شوي وای، خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دي نیول شوي. زه نه پوهیږم چې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي.
ښاغلی ایجی ټینګار کوي چې حکومت د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی سرنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ د تېرې دوشنبه پر ورځ د جنرال دوستم د نهو کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د کورنۍ چارو وزارت دغه حکم له صادرېدو وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی سرنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به له ولس سره شریکوي. د کابل امنیه قومندانۍ هم وایي چې دا د دوی له صلاحیت پورته مسله ده او د کورنۍ چارو وزارت پورې اړه لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او همدارز FM 100.5 صفه اوري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون ځینې غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شخړو د هواري په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامېدای شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د بریتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. دا وی که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی د تیری ونی د سې شنبه پورز اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او پنړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې ریپورټونه خپاره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعاو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم دغه اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې برېټانیي چارواکي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اطمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی وو څو وکړی شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي. خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی. که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې غواړي د خبرو له لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو ښاغلی نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له امله د دې وزارت اړوند چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې سرپرست وزیر اسدالله محقق جهانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي په دې وزارت کې څه باندې 40,000 بستونو ته جدي اړتیا ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له 3 کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهانی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهانی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د اړتیا وړ بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
از کم ده سکال دفاره شپال از دربستون تا اشت زرد دارم اشت یا دری کالا که گی چی وزارت مالیه از مونگ دولت مونگ دفاره یو بستم نده را کنیم کشیر ده بست نیی نو بیا استخدام نشته نه مامور شته نه معلم شته نه معلمی با کیفیت شته استونز با دیرینو.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د ښوونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د حکومت د ملکي مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% د دغه وزارت مامورین تشکیلوي. په دغه وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانېږي چې ورسره هم مهاله د ګڼو خلکو د بیکارۍ مسله هم مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي عبدالفتاح احمدزی وایي چې دا مهال دغو کسانو شمېر 1.9 میلیونو تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د دب خبره په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکاره شمیر از موږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کار کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپور نه هم خپاره شوی خو د وزارت سرپرست محقق جهانی دا موضوع ردوي. جمهوری ریاست بیا د پوهنې وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې وایي چې هر وزارت ته د کلنۍ بودیجې له مخې تشکیل په نظر کې نیول کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه له ډېر څه ویلو ډډه کوي خو هغه ازادي راډیو ته وویل
هر اداره زمانی که
دای وی کله چې بودیجه تصویبیږي هر اداره لخپل کلنۍ بودیجه دفاع کوي او دا مغي بودیجه په تناسب ورته تشکیل هم په نظر کې نیول کیږي. د خونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشټوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی خونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه خونکو ګمارلو ته څه پام کړی خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. دغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډیره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست استعفا وکړه. نوموړی وایي د استعفا علت دا دی چې د سولې عالي شورا له پخلا شویو کسانو سره په کډیو وعدو عمل نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست عبید الله عادل د دې عمله چې د مرکزی ادارې مشران پر خپل وعدو عمل نه کوي ل خپل دندې استعفا ورکړه. نوموړي د شمې پورس په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د تیرو دریو کالو راهیسې چې د سولې ولایتي کمیټې په دفتر کې کار کوي، په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین یې له مختلفو لارو د سولې پروسې ته رابللي او د مخالفت یې لاس اخیستی. خو نوموړی وایي کومې وعدې چې مرور ورونو سره د پخلا کېدو په صورت کې کېږي پر یوې هم عمل نه دی شوی.
غواړم چې دې نه وروسته نور خپل وظیفه مخ ته نه وړم. متاسفانه علت همدا ده چې کوم غوښتنه زمونږ مارور ورونه چې صلح پروسې ته یوځای شوي دي راغلي دي او را روان دي، د هغوی غوښتنه مرکزي دفتر لبیک نه وای. دا پنځه نیم کال شو زما د ماموریت درې نیم کال کېږي، درې کال منشي د کمیټې پاتې شوی یم. خپله هلې ځلې مې تر خپل زما وجود کې څومره طاقت ومې کارو. نتیجه یې دا شو چې وادی وی وادی وی نه پروژه شته نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
عادل وای د سولې په برخه کې د مرکزی ادارې اراده خامه ده. دی وای کچېرې د سولې شورا پر خپل وعدو عمل وکړي او رښتینی اراده ولري، نو دی کولی شي چې د درې میاشتو په موده کې د نورستان ټول وسلوال د سولې په ټغر سر راټول کړي.
زه چیلنج ورکوم که راده د مرکزی دفتر د مرکزی ادارو صحیح وي، زه په درې میاشت کې هغه ولسوالیګانو چې منډول، کامدیش، برګمټال، وایګل، دوا بپوری منحصر دي د مخالفینو لاس کې اراده موجود نه ده. زه په درې میاشت کې حلول شم، هر څو کولی شي ما سره رابطه وکړي. په درې میاشت کې زه دا توان زه ګورم، دغه د خلکو اخلاص ګورم، هغه وعدې چې موږ ورسره کوو چې هغه واقع عملي شي، نو هیڅ مشکل زه نه وینم.
په نورستان کې د سولې پروسې سره یو تن یوځای شوی طالب قومندان وایي دوی له سر ګروپان د سولې ولایتي کمیټې په غوښتنه د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو کومې وعدې چې ورکړل شوي وي په یوې هم عمل نه دی شوی. دا وایي زیاتره کسان د مجبوریت له امله په وسلوالو لیکو کې جنګیږي، خو که چیرې د افغان حکومت لخوا دوی ته کاري مصروفیت پیدا شي، زیاته برخه وسلوال له جنګونو ستړي دي او دوی ته تیار دي چې وسلې پر ځمکه کېږدي.
بس آمده کېږي، هغه هم راضي، آمده کېږي کار ته راضي. بس هغه غواړي چې دغه پروژه غواړي، مصروفتیا غواړي، کوم وظیفه غواړي، یو شګې مصروف کړي. نو همدغسې نه دی چې بس موږ اوس موږ بې مصروف نه لرو، همدغسې مصروفتیا هم نه لرو، همدغسې وزګار.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست او په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یوځای شوي کسان کلې وي خو د سولې پر عالي شورا د وعدو د نه پوره کېدو نیوکه کوي. خو بل لور ته بیا په تیرو وختونو کې د سولې عالي شورا چارواکو رسنیو ته په وار وار ویلي چې دوی پخلا شو ورونو ته د شپږو میاشتو معاش ورکوي او دارنګه د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پلي کوي.
اوس هم فریبا ظاهر ده نړۍ د مطبوعاتو هغو مطالبو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه دي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیې پر وروستیو هلو ځلو اندېښنه ښودلې ده. په دې لیکنه کې چې جیسیکا دوناتی، حبیب خان توتخیل او احسان الله امیری په ګډه لیکلې، ویل سوي چې په افغانستان کې د روسیې تازه هلې ځلې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخولی، جګړې ته د طالبانو لیوالتیا ډېروالی او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنولی سي. روسپانه وای مسکو تیر میاشت له طالبانو سره د خپل تماسونو تفصیل څرګند کړه. وی ویل چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژي په لړ کې له طالبانو سره معلومات او همکاري شریکوي. له طالبانو سره د روسیې تماسونو افغان چارواکي هم اندیشمن کړي دي. تیر میاشت په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شو، خو افغانستان پرې انتقاد وکړ. د مسکو په کنفرانس کې هم د روسیې تاکید پر دی و چې له افغانستان څخه د داعش له خطر سره په څه ډول مبارزه وسی. وال سټریټ جورنال وایي مسکو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو مخه نیولې ده. ټاسک پروپوز خبرونه بیا لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره امریکا ته پکار دي چې ځینې سختې پریکړې وکړي. خبرونه د افغانستان په جګړه کې د نږدې 2400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو او د سلګونو میلیارد ډالر مصرف له یادولو وروسته کښلي چې اوس چې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ترلاسه کړی، لا هم د افغانستان وضعیت نه څرګند دی او طالبان د پخوا په څیر جګړې ته دوام ورکوي. خبرونه د دې لیکنې په دوام کې ویلي چې افغانستان باید په داسې حالت کې نه وي او که امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د دوام او د طالبانو د ماتې غوښتونکي وي، لا هم دا کار ممکن دی. خبرونه په افغانستان کې د فساد پرلمن ستک زیات تاکید کړي او ویلي دي چې فساد په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لوی عامل ګڼل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو دغه هیواد ته د سفر د ممنوعیت فرمان بیلابیل غبرګونونه پرولی دي. په دغه فرمان کې دی چې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ صادر کړی، د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د ګرین کارت لرونکي تر دریو میاشتو امریکا ته له ورتلو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونو ته د و عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو د سفر پر سر د ممنوعیت تر لګولو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په دغه ممنوعیت کې له یادو هیوادونو د امریکا د دایمي اوسېدو یا شنه کارت لرونکي کسان هم شاملېږي. امریکایي چارواکو پرون وروسته دا هم وویل چې له همدغو و هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو د شنو کارت لرونکو یا ګرین کارت هولډرز به یو په یو تر څېړنو لاندې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره د عراق، ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو د امریکا خاورې ته ننوتلو منع کړل. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د دفاع وزارت په مرکز پنټاګن کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید د په خبره د بهرنیو تروریستانو راتلو خوندي وي. ښاغلی ټرمپ وایي، زه نوي اقدامات د سختو څیړنو لپاره پیلوم څو امریکا متحده ایالتونو ته د اسلام پاله تروریستانو له راتګه مخنیوی وشي. نه غواړم هغوی دلته واوسي، غواړم ډاډمن شو هغه ګواښونه چې زموږ سرتیري په وړاندې په بهر کې مقابله کوي امریکا ته رانه وړو. دغه فرمان چې د جمعې پورې صادر شوی لومړی د درې میاشتو لپاره د اجرا وړ ګرځېدلی. دا درې میاشتې د سختو او کره څېړنو لپاره ټاکل شوي. د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي، کوم امریکایان چې دوګونی تابعیت لري دغه فرمان یې په حالت تاثیر نه کوي او یوازې په بهرنیو اتباعو د تطبیق وړ دی. د ډونالډ ټرمپ تر دغه اجرایي فرمان وروسته د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په الوتکو کې امریکا ته د ځینو مسلمانو هیوادونو د اتباعو سفر بند شوی دی. د رپورټونو له مخې څو هوایي شرکتونو امریکا ته د ټرمپ په اجرایي فرمان کې د شاملو وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو له انتقال ډډه کړې ده. د ویزې او شنه کارت لرونکو په برخه کې د ټرمپ دغه فرمان په نړیواله کچه تند غبرګونونه هم پارولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دغه فرمان باندې په سخت انتقاد سره ټینګار کړی چې د امریکا خلکو ته په درناوي په متقابل عمل وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړاندې ویلی وو، په اوسنی وخت کې نشو کولای د ملتونو او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړو.
امروز روز آشتی است.
دی وی نن د پخلاین ورځ ده، نن د نږدېوالي ورځ ده، د ګډ اوسېدو ورځ ده، د ملتونو ترمنځ د واټن رامنځته کولو ورځ نه ده. د عراق د پارلمان یو غړي عباس البیاتی ویلي، د عراق په شمول د وو اسلامي هیوادونو په استازیو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت لګول په یو وخت د عراق خلکو ته یو ناسم پیغام رسوي. هغه ویلي، واشنگتن په موصل کې د اسلامي دولت ډلې په اصلي مرکز کې د داعش جنګیالیو پر ضد جګړه کې په عراقي پوځانو حساب هم کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند کیږي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به نن د زیمبابوې له الف ټیم سره دوهمه یوورځنۍ مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو یو فدرالي قاضي پرون شنبه یو استراري حکم صادر کړ چې پر اساس امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورت کولو منع کوي چې په قانوني ویزه متحده ایالاتونو ته ورغلي وي. د مهاجرت پر ضد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي بندیز تر لګولو وروسته د دغه بندیز پر خلاف لومړنۍ دعوه ثبت شوه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منع شوي بلنه ورکړه چې کاناډا ته ورشي. او د یمن پوځي چارواکي وایي، د متحدو ایالاتونو د متحدو عربي اماراتو پوځیانو د یمن د جنوب لویدیځ په بندري سیمه کې د ایران یو بې پیلوټه پوځي الوتکه ویشتې ده.
بارزه سلام. تا به حال قسمت ساروان با شما بود. حالا من امید مرزبان هم در این بحث با شما پیوستم. در نیم ساعت یا بیشتر تقریبا یک ساعت، نیم ساعت دیگر البته یا یک
نیم ساعت تر خبرونو پوری و نیم ساعت بیو
بله بعد از خبرها هست و بعد از هم
بیا هم لدوی سرای
خواهیم بود. اما در این جریان برنامه مایکروفون شما را به شما داریم. در این برنامه شما میتونین ابراز نظر بکنین در رابطه با موضوعی که مشخص شده، موضوعی که برای شما مشخص کردیم امروز، اظهارات تازه و اقدامات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. دونالد ترامپ ورود حدود شهروندان حدود 7 کشور را که عمدتاً مسلمانان هستند به آمریکا منع قرار دارد، حتی به کسانی که گرین کارت یا کارت سبز و همون اقامت دائمی آمریکا را هم دارند، که همین موضوع در جریان دیروز و دیشب سبب مشکلات در بعض میدان‌های هوایی هم شده و همچنان نخستین اقامه دعوا علیه اداره جدید آمریکا در پی وضع محدودیت بر مهاجرت دیروز پس از آن درد شد که دو مرد عراقی در میدان هوایی نیویورک بازداشت شدند.
بله، لکه زنگه چه امید مرزبان در طول نن موضوع داره چه ده امریکا ده نوی ولس مشر چه نن نهمه ورز ده چه ولس مشر شویده، یعنی رسمن کار پیل کرده. ده اقدامات پر استاسو نظر سره ده پا تیرو تو روزو که پر لپسی فرمانون صادر کل یا زین فرمانون هم داده مهاجرت پا برخه که دی او زین نورو مسائل سره ارتباط لری لروسیه سره ده داعش پا زید اقدامات ده افغانستان لولس مشره و هم دار از ده پاکستان ده صدر اعظم سره هم مخی تلفونی خبری کلیدی. ستاس پا نظر ده اقدامات پا تیره بیادی افغانستان پا ارتباط چنگه دی؟ کولشی چی پا 0-9-9-3-5-3-4 او یا هم 0-8-2-5-5 تلفون باندې لمر سره تماس ونیسی، او یا هم د افغان بی سی ما 0-3 میره په یاد لري. له دې طریقه هم اس ام اس اعلان پیغام راستولی شي که انټرنیټ لري او بیا سکایپ لري. رادیو دات آزادی زمشت سکایپ پتره.
بله، چشم برای تلفون ها و پیام های شما هستیم. یک بار دیگه شماره های تلفن را من تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر زنگ زده نمیتونین اسمس بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان میسیم داشته باشین پیامتان به ما میرسه، و اگر سکایپ داشته باشین که چه بهتر، در سکایپ صدایتان را بهتر و واضحتر معمولا میشنویم. اگر از طریق سکایپ هم زنگ میزنین آدرس ماست رادیو نقطه آزادی.
لمرانه اوریدون که در تلفن پلاین کده میروانی که ویسه
بارد. سلام و ادب خدمت شما. اسم ساروان چنان امید مرمون مهمانان و شنانده های گرامیتان خالد نیازی هستم از سارانم.
آقای نیازی خوش آمدین.
تشکر بس به شما و تشکر از موضوع بارد.
متاسفانه صدای آقای نیازی قطع شد. نیازی صاحب شما یا موقعتان تغییر بدین یا یک بار دیگه دوباره زنگ بزنین، ممکن است بهتر باشه. بعضی وقتا مشکلات در خط تلفن وجود داره، دوباره تماس بگیرین.
بل اوریدون که تبور شو، بل اوریدون که همشت زن معرفی کهی مهربانی صاحب.
خب بله، عرض سلام دارم به شما و شنونده های محترمتان.
خوش آمدین آقای سرش، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت
باشین آقای مرزبان، شما باد از دیگه باز خوش آمدین.
زنده باشین.
آقای ساروان عزیز بر شما سلام.
سلامت باشی.
من میخوایم نظر من کوتاه بر شما به طور برز برسونم که در بحثتون یک نکته دیگر هم باید شامل میساختین. البته من نیست پیشنهاد میدم، میگم که دو کشور همسایه چرا یکیش به یک نظر است و دیگهش به دیگه نظر. مثلا کانادا گفته که ما میپذیریم و برخلاف رئیس جمهور امریکا اوتور گفته و صدر اعظم کانادا زد از این گپ گفته. در این مورد این شنوندهای محترم اگر اینم که چه بکنن نظر بتن، گپ بسیار خوب میشه، چرا دو کشور همسایه بسیار جالب میشه. بس اگر ایتو صحبت شد و در مورد بیانات اخیر آقای ترامپ، ما میخوایم بگویم که باید این را هم ارزیابی بکنن که چرا اینقدر میلیاردها دلاری که در این مدت که در افغانستان حضور داره ایالات متحده آمریکا پولش مصرف شد و عسکرش کشته شد، چی دلایل باعث ناکامی تلاش‌های آمریکا به خاطر آوردن صلح امنیت وجود داشت؟ چرا آیا این تلاش‌ها واقعی نبوده؟ چی در داخل ازی بوده؟ اینا را هم جستجو بکنه، برای دنیا ارائه بکنه که در پرتو و راستای روشنی ازی بتونه در دنیا یک صلح واقعی با وجود بیاد از جمله کشور ما. چرا اگر ما آرام باشیم مردم ما آرام باشه، چی ضرورت داره که امریکا بره، چی ضرورت داره که کانادا برند به خاطر که جلوگیری از جنگ و خود مردم امریکا ما آرام میشه. به این که اگر این گپ بسیار مهم است که چرا تلاش امریکا در این مدت قدر سال ناکام مانده، خصوصا کشور خود ما، شاید در جای دیگه هم اونطور شده باشه. امین
کورد ودان سرک صاحب لا لندن سرخه و بل اردون که د تلیفون لالاری ری مهربانی.
السلام علیکم سمیولا حلیم تندر خبری کم د پکتیا تم کنه ول سلیته
مهربانی
گران اسمت سروان سر امید مرزبان که سلام نوران علیکم
سلامت
امریکا دنیو مثلا دونالد ترامپ مبارک بادی مگر تو وایم چې لمړی وخت نن دا ده چې د ګوندنمو او کیوبا جلین څخه د افغان بندیان آزاد کړي تر څو د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دوهم وخت نن دا ده چې کچیر مرکزی ځواکونه د افغانستان څخه ووځي کې داسې هم سوله راشي په افغانستان کې، لکه طالبان وایي چې موږ د افغان حکومت سره هغه وخت سول ته کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. بل ولسمشر دونالد ترامپ باید د افغانستان معرف
درست البته تاسی غشتنی تری درلوده، لیکن زموش اصلی موضوع داده چه تروس پری چه ده کمکارونه کریدی آقا تاسو ده چنگش کری. پر حال بلا اردون که امدارو
بله شنم ده دیگر خط تلفون هست. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه میکروفون شما بفرماین.
شمکه
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بس سروان صاحب تاسو ته سلام او د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایم.
سلامات اوسئ.
سره سلام دی موضوع په اړه دی ما نظر دغه د شلاول خو ګوره دغه دی امریکایانو دښمنی له اسلام سره د حقیقت ته ورسېده او ټولو مسلمانانو ته او ټول دنیا ته ظاهره سو چې دی دښمنی ده. ځکه د سړی د ټرمپ د انتخاباتو په کمپاین کې د امریکایانو ته اعلان وکړ چې زه به په مرکزي کامیاب شم په مسلمانانو باندې په بندیز ولګوم. هغه دغه د دغو په دغه کې دی په شا کې دی ورته دغه ورکړه رایه ورکړه دا سړی کامیاب کړو. هغه سړی د عملي کار وکړو د مسلمانانو بندیزونه ولګول، خو افسوس دلته د مسلمانانو په مشرانو باندې ده چې هلکه به ګوش غلامان یې له ځانه جوړ کړي دي او د دې عسکر په زور بې ویزه بې کومه قانوني اسناد او د مسلمانانو په ملکو باندې مداخله کوي، ورځي هغه اشغالوي. دلته اوس مسلمانانو ته سوچ پکار دی.
نظرتانه شو دیم تشکر.
صحیح مننه کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم سروان صاحب. سلام پر تاسو استاد خانکار او ټول اوریدونکو ته خادم ورزن نه پراو لرم.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
نو پام دې چې نن مخکې اوریدونکو چې یادونه وکړه ډونالد ترامپ دا یادونه کړې په انتخاباتو کې زمو پر دې مسلمانانو باندې بندیز لګول چې امریکا ته راځي یا څنګه ته درځو هغه مسلمانانو ته چې دوی د امریکا د ولسمشر
خیر ترې نه هغه په باره کې خبرې ما کو دي. د دې پالیسۍ په باره کې خبرې وکړه چې مثلا تاسو د دوی د مخکنی اوریدونکو نظر تایید کړ او بلې کومه پالیسۍ ردوي او فکر کوي چې مناسبه نه وه په دې باندې خبرې وکړي او دا چې نورو ته مشورې ورکوي دا دې پروګرام موضوع نه ده. په دې پروګرام کې که چېرته ټولو ته موقع ورکړو چې مشورې ورکوي بیا خو له اصلي موضوع وځو.
بله بسا مختصر و واضح نظرتان را بگوین در رابطه با اقدامات اخیر
دولت. متأسفانه قطع شده دیدی.
به هر حال تلفن چون قطع شده شما دیدی گیر خط داریم. برنامه میکروفون شما هست، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو سلام نو وای ورور ما له سلام دغه یو خبر کوم خو د ما تعلیم نه راکړی چې د په پالیسی باندې زو غوښرم.
صحیح.
د خپل کوم ډیر نر کاپی رو خلاص.
سیده چه بس تعلیم بینده کردیم
شما
خیر بل اوریدون که مشته زن معرفی که یا آزادی رادیو لرادیو رادیو مویاتیتا که یا زن لرادیو لیری که بیا موش مجبوری رو چه ستاس تلفون قطع کو. خیر ده سکایپ لاریم فکر کم خروتای سب ده.
بله از طریق سکایپ انجینیر سب مطیولای خروتی را با خود داریم از طریق که تلفنش اوکی از اسکایپشان هم خط شد. خب خیر داره انتظارشون هستیم.
بیوش میر پیغامون و ولولو یا سه پیغامون هم را خیلیدیم.
بله عارف از دایکندی نوشته آقای ترامپ باید بین مسلمانان و تروریست ها تفاوت قائل شود. گل محمد نیازی از ولسوالی بالا مرغاب نوشته به نظر من بهتر است که افغان ها انتظار ترامپ را نداشته باشند. برای بیرون رفتن از وضعیت کشورشان باید خودشان دست به کار شوند.
عبید الله عبید کندوز له قلعزال ولسوالۍ څخه لیکي وایي د ډونالډ ټرمپ پالیسي او پریکړې تر اوسه د احساساتو پر بنسټ شوې دي او د افغانستان لپاره کومه خاصه پالیسي تر اوسه نه لري. باید د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې تغییر راولي او پر پاکستان بندیزونه ولګوي. حاجي محمد سولمل له هلمند لیکي فکر کوم د ټرمپ تګلاره د افغانستان لپاره ګټوره ده ځکه چې د ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د کول شي پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریستانو ځالې ویجاړې کړي. اختر محمد له کابل لیکي وایي ډونالډ ټرمپ دې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو په افغانستان کې دا ناخوالې ورکې شي. منور خان قهرمان له لغمان لیکي زما په اند امریکا نوی ولسمشر د افغانستان په حق کې د اوباما ځای ته نشي رسېدی او په اول کې خو یو هم د افغانستان سوله او ګټه نه غواړي. د تلفون لاری اوریدون کلرو
بله شنم ده از طریق تلفون با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید مایکروفون شما هست.
با عرض سلام مجدد خدمت شما مرزبان سای و انتنان فاروان سای و شنندگان مختلفتان، نیازی هستم از فاروان هم
تشکر نیازی سب خوش اومدین. لطفا اندک به سرعت و مختصر که بازم خدای نخواست تلفونتان قطع نشه.
بله بله مختصر است. ببینید که این که ترامپ بالای هفت کشور اسلامی و هر مسلمانی که وارد امریکا می شود ممنوع اعلان کرده است، یک البته یک امر دیگر است که به امریکا یعنی که به نظر ترامپ یعنی امریکا کشورهای دنیا مرز ندارند، یعنی باید تا به امریکا نت که شما ما را مهمانی کنید و ما شما مهمانی کنید. این چنین عمل کردن داخلی و خلاف و یک جانبه و خلاف تمام منافع بین المللی می باشد. به نظر من ببینید تا چنین کار انجام داده باشند، اینها می دانند که توریسم کیست، دهشت افغان کیست و کیها به نفع اسلام و کیها به ضرر اسلام و کیها به ضرر البته جامعه امریکا می باشد. باید که کارهای اساسی را انجام می دهند. به نظر من باید کمی کشور و سایر مسلمان هایی که وارد امریکا می شوند اینها را جلوگیری کردن، اینها یک عمل بلمثل را انجام بدن و این کسانه که اتباعی خارجی اتباعی امریکا در این کشور ها کشور سکونت دارن، اینها باید که چین عمل را انجام بدن و تا باشد که چین عمل بجای باشد.
نیسته بزر تشکر، متاسفانه بازم صدای شما قط قط میشه.
من دستی اوزای که ده نیازی سب چه تلفون سم کار
ولی در کل نظریات شما را آقای نیازی شنیدیم و بدون شک به شنونده هم رسید. امیدوار هستم همه مفهوم سخنهای شما را گرفته باشن با وجود که با کیفیت صدا اندک مشکل داشتیم. به هر حال حالا شنونده دیگه داریم روی خط تلفن. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
و علیکم السلام نور خان. سلام نور نیکی هلی کبولیک
سلامت و سیمی ربانی کوی
نصیب الله ده کندهار سخه زحمت رکوام. ده ترامپ پالیسی پا مجموع که ده غگونگ پالیسی سراوطلی ده که پخواه که گوه پالیسی و یو رکم و برکم ده ترامپ و ده واضح کرده چه نور پا مجموع که پروگرام ده غدی او یو دغه نظر ده غزمور ده گواندی هوادو پر برابر خاص بالخصوص ده افغانستان پر برابر ده غلرم د افغانستان چارواکو مې دا چارواکو سمې دا هیله ده چې دا پیسې یو حادثه سره نه دی بیا پړه پر بل چارو
خیر لموزو موزه سیده ډیره مننه لموزو موزه. انجینر صاحب ماتیولا خروټه دې ټلیفون نه لري.
بله دوباره ټلیفون سکایپ شون وصل شو. خروټ صاحب سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت جناب ساروان صاحب. زه غواړم لاند خپل نصاب ورکم برنامه خو موضوع انتخاب شوی او د نور اوریدونکو نه هم هیله کوم دا هغه مسله پرې په مجموع کې د ترامپ په کرنه باندې خبرې وسی په بین المللي سطح نه تنها د افغانستان بوتې توجیکو. زما په نظر اصلا خو دنیا فعلا لکه یو کلی غونډې سوی نو نور دنیاوال دیموکراسي پر خوانی کې کوشش کوي په شنایي کې چې د عملیاتونو سره یو کې مثلا اروپا کو سویزه او بلکې نه او بل نه خپل کېږي او همچنان د امریکای هر تبه چې نور هوادو ته ځمن فیسو محدود هوادو نه تر ته د پاسپورت لمخ نه به ویزه اجازه ورکول کېږي. کچېری دغه مسلې ته ادامه ورکړل شي دا فکر کوم مدینتونو ته ترقی ورکړي او دا چې مثلا امریکا ځان شاوخوا دیوالونه ته وایي او ځان ګویا غکې محدود په مشخص ساحه کې دا د امریکای د متحده ایالاتو د ټول خلکو نظر نه ده. ترامپ او یا کلن سړی ده او یا کلن خسړی نه، هم دسې هغه غدی تصور شته چې هم دسې خبرې کوي. په دې ګوري د ناټو په هکله یوه خبره کوله، بیا وروسته اوس چې د انګلستان صدراعظم سره خبرې وکړې نظر یې واوښته، د روسیې په ارتباط یوه خبره درلوده، بیا بالکل بېګا چې هغه سره خبرې کړې پوتین سره بل نظر یې درلوده. حاضر که دی استقرار فکري نه لري، دلته د امریکې سیاسینو ته د امریکې متحده ایالاتو هغه د جمهوري خان ګوند ته لازم ده چې ده باندې مثلا بعضی مغه قیدات وضع کړي، په دې چې دی څلور کالو لپاره د امریکې د متحده ایالاتو مشر ده، مکمل نشي کولی چې د امریکې پالیسي تغییر ورکړي، د امریکې هغه مناسبات چې نور دنیا سره ده هغه خراب کړي. یعنی زما په نظر لازم ده چې خپله واشنگتن کې د ده ګوند چې دی مربوط ده،
فکر میکنی امکان داره رئیس جمهور از برای مردم اومده به این محل؟
ببینین، من کاملا اطمینان دارم که برای مردم اومده. مسئله اساسی دموکراسی که در ایالات متحده امریکا است، در اکثر مملکت های دیگر نیست، اما اونجا اونمو کسایی که پیرو دموکراسی است اونا میتونن دیگه حرکت متوقف بسازن. ببینین، اولین شنونده شما یک پیغام بسیار خوب بر مردم داشتن. کانادا پیشتر اعلان کرد، صدر اعظم کانادا، که تمام افرادی را که ایالات متحده امریکا ویزه داده و فعلا ویزه دخولی داده فعلا در خاک خود نمیمونه. ببینین، خود به خود قومی دعوا سرش میشه. اون مردم امریکا کانادا بخاطر چی پناه میتن؟ بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه مناسبات نیک خوب با ایالات متحده امریکا دارن. نمیخواد مناسبات مردم امریکا با جهان خدشه داشته، نمیخواد که مثلا ایالات متحده امریکا در جهان بدنام شود. من اطمینان کامل دارم که همین حرکت که بسیار مقطعی و کوتاه است، امور رقمی که در مورد ناتو آقای ترامپ نظر داشت که ناتو یک سازمان منسوخ است فلان بستان و دیده شو، دیروز 24 ساعت قبل نظرش تغییر کرد. امیر رقم دمیر آتا با ویزه ها هم نظرش تغییر کنه و مردم دنیا مثل یک دهکده زندگی خود پیش بره. تشکر از شما.
یک جان تشکر جناب متی الله خروتی صاحب.
بل اوریدون که در تلفن لالاری ده، بیا با ورشو دی اوریدون که پیغامونو تا مهربانی کوی صاحب.
سلام و صبح بخیر دارم نسبت به شما هم کارو شنونده شما خالص نامه دی زوش از تخلاص هم گرفتین. امید جان اول تا براتون خوش اومدید میرو که دیر وقت صدای نازنین تماشنا و
بسیار تشکر زوش صاحب، شما خوش اومدین به برنامه.
شما جان باشین، سلامت باشی برادرکان. دیگه من میخواستم در مورد چیز بگم که ترامپ هم زمانی کمپاینش گفته بود دیره که اون به حساب چیزی خود با مسلمان ها نشان داده بود، او را میخواد که در زنه ملک پیاده بسازه. مگر مسلمان ها الحمدلله افغانستان دلگه شوی اسلامی هم برشان پیغام دارم که مسلمان ایج وقت کمک ایج به ایج وجه از مخلوق نخواسته، انشالله از این وقت هم نخواهند. ایت به این کاری که کافر ها میکنه و این مثلا امریکا یک کار میکنه و کانادا پشت سر دیگه می کافر.
زوشت داستان کفر و مسلمان همین لحظه نیست، فکر میکنم موضوع چیز دیگر برایش بحث میکنیم. پالیسی های اخیر دونالد ترامپ بر از نظر شما در این مورد چی هست؟
نه این ترامی کارم اگه کاری بگو دست یک آدمی هستم خراب است، گپای موفت هست.
این نظرتان همین حالا نظرتان را شنیدیم، تشکر. خب حالا شنانده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم.
فکرم تلفنی
زید کلن نقلی زما
مهربانی که ویسیم
دا ترامپ چې دی دا بالکل دغه افراطي مسلار اوال کړه، دغه افراطي هغه کوم چې شوي و دغه پښتو وکړه، دغه فرمالي وکړه، کاټ وکړه، دا باید د سنا د امریکې او د کانګرس د امریکې باید دغه رد کړي، د سره محکمه د امریکې باید دا رد کړي. دا امریکا تجرید ته دی مونږ په جنګ کې وخته یو، مونږ سره دا مشکل جدید دی، دغه جنجال باید دا ختم کړي. زه په تورتم کې سوخان وینا و دا یو ساتي نه خبره کوي، بل تاسو بل سبا دا بالکل دا امریکي سیاست یو رقم د شکل باندې اوسوي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. یکی از شنونده ها بدون ذکر نام خود نوشته که شماره تلفن میکروفون شما را برای ما بفرستین. خب از طریق پیام که نمیتونیم بفرستیم، و اگر رادیو را میشنوین همین الان براتون شماره را میگم. قلم و کتابچه را بگیرین، یادداشت بکنین. شماره ما هست 0799-203-540 و یا 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. در برنامه مایکروفون شما موضوع مورد بحث ما هم هست پالیسی های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، فرمان های تقنینی که امضا کرده. نظر شما در رابطه با اقدامات آقای ترامپ در چند روز نخست ریاست جمهوریش در امریکا چه است؟
او دادی و ورتونه ول چه ده افغان بیسیم ده تصواتلش میری للاری هم پیغام را واسطه بی.
خب بدلی که خودشان پیام فرستاده بودن معلوم بود که
عبدالولی عابد له هلمند لیکي وای زما په نظر د ترامپ د امریکا په معاصر تاریخی تر ټولو ولسمشرانو په خارجي پالیسی کې ناکام دی. ملا یعقوب بسوخی له زابل لیکي د ترامپ بندیزونه په مسلمانانو شګام دی ځکه چې ځینې هیوادونه د دې مستحق دي. ملا یعقوب عزیزی له زابل لیکي د ترامپ وروستۍ پالیسی د افغانستان په اړه ګټوره بولم. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي ترامپ د تروریزم ضد دی. ترامپ غواړي چې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او له منځه یوسي. اسد اندر له میزان ولسوالۍ لیکي ډونالډ ترامپ پاکستان به مجبور کړي چې له طالبانو سره ملاتړ بس کړي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د نورو هیوادونو وګړو ته اجازه ورکړي چې امریکا ته داخل شي. او بل اوریدونکي زمان و مرخیل د زابل شلمزو ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي زه د ډونالډ ټرمپ دغه پالیسی په سختو ټکو غندم ځکه چې دا د دې ښکارندوی ده چې دی له مسلمانانو سره مخالف دی.
بله، از پیام هایی که تا به حال فرستادین تشکر. هنوزم چشم برای پیام های دیگه هستیم از شما. جان علی عزتیار از دایکنده به شماره 818 اسمس فرستاده و میگه که اقدامات دونالد ترامپ اختلافات بین مسلمانان و مسیحیان را زیاد خواهد کرد. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته سیاست اخیر دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجرین مسلمان به امریکا به خیر امریکا نخواهد بود. و شنونده دیگه از ولایت کندهار تاج محمد الکوزه نوشته یگانه راهی که افغانستان دارد در برابر پاکستان باید بالای پاکستان فشار آورده شود تا از همکاری با حراس افغانان دست بردارد. و آقای الکوزه از دونالد ترامپ میخواد که در قسمت آوردن فشار بالای پاکستان با افغانستان کمک بکنه.
لټول اوریدونکو منندو یو ستاسو نور پیغامونه هم روستل ول اوس بیا هم د سکایپ لاري اوریدونکو لرو نه د ټلیفون لاري مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم، بفرمایئ.
مهرباني صاحب.
وعلیکم السلام، یو ساه جعفرین د زابل لورته تاسو زحمت کړی
تاسو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدم سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دی ودان. بله بله، ستاسو ژغه ورونو خبري وکي صاحب.
او زما نظر دا ده چې کله اوباما بچاسو د امریکای ولسمشر شو خلکو ډېر څه امیدونه درلودو. اول کې هغه ډېر څه پالیسي درلوده، خو دغه کوم څه چې اوس ټرمپ پاچا شوی دی د دې پالیسي ټول خلک ډېر ناامیده کړي دي. او هغه څوک دغه چا پالیسۍ زموږ خوښه ده چې افغانستان ته سوله راولي. د دې په اول سر کې په اول قدم کې د پالیسۍ دا و چې نور بم په افغانستان کې جنګ جوړوي. نو موږ مستقب له دې خلکو سره ډېر مخالف یو، له دې نظر سره ډېر مخالف یو. له دې کوم څوک د امریکې ولسمشر زما دا نظر
و. ډېره مننه چې نظر
دې تشکر، نظرتان را شنیدیم. حالا چشم برای دیگر نظریات هم هستیم. شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی سیب خبری وکی یو تسجر. مهربانی سیب و علیکم السلام.
دیر بناترم دیر بناترم تو اکلا بندی او نظر خود نظر در دسره شد مغجبانه افرستان و لسوالی سر دست تماسی ایما.
مهربانی که سیب
دا کوم تاجرات ډونالډ ټرمپ پیشنهادي واده باندې وځ کړی دی دا د مسلمانانو لپاره یو مورید کې په خیر باندې تمامېدلی شي ځکه چې کوم مسلمانان امریکا ته ورځي هغه ته د ډیموکراسي په لړ کې اسلامي قانون اسلامي عدل فوق ځای
له موضوع بیا هم خارج شوي. تاسو په دې خبرې وکړئ چې د پالیسی څنګه ده. تاسو اوس د مسلمانانو په برخه کې خبرې کوئ، دا دې پروګرام موضوع نه ده. موضوع دا ده چې لکه ځینو اوریدونکو ستر وسو ویل وایي دا ځینو دا پالیسی غندي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو باندې ویزې بندي کړي دي، اما دا چې بیا مسلمانان هلته ځي یا نه ځي دا بیا بېله خبره ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. یو ازادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام علیکم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. عبدالحیات خاکساری د پروان ولایت نه.
مهربانی کوی خاکسار صاحب.
زمان نظر خدا شایده دیم چی در دونالد ترامپ تفریقه پر زای باندیده زکا چی در افغانستان یا نور در اسلامی دولتو خلق چی در سیدی در رضا در دونالد ترامپ خوره که در خدای پاک رضا و در خدای پاک رضامندی در دویه توجه و آنه که پدی خاطر بانی دونالد ترامپ در افریقه کهی چی در دخشتگردی مسلمانان در امریکا ترانه داخله که خوزه افسوز و ارمان در دی خبری کهومه چی دا کوم خلک چې دوی امریکایان دي چې خاردار دي دوی هغه ته پیروان ولاړ افسوس او ارمان
نه له موضوع مخارجي لري مننه سلامت کور ودان بله ورودونکو
بله شنونده دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایین برنامه مایکروفون شما هست بله از طریق اسکایپ با خود داریم
سلام علیکم خوب وخت از دوارم تاسو ټول ملګرو دوستانو ته زادې راځي
وعلیکم السلام اسمتون واس کجا زنگ زدین
زما عزیز افسوس منم ده جرمنی نه زنگ واده
خوش آمد آقای افسوس بفرمایید
مهربانی زما فکر باندې دا تر اوسه پورې چې په امریکا کوم سیاستونه شوی ډیر جنگونه کړی ډیر خلک قتل کړی او ډیر مملکتونه هم وران کړی او دا سره چې دا یو خې عمر پوخ ده تجربه ډیر زیاته لري او دا نه ده سیاسي سره نه دا یو بل قسم سیستم مخوړان دی
درست
دا سیستمونه چې تر اوسه پورې امریکا چلولی دا ټول ناکام دي ټول خلکو سره دغه ده کوم خراب ده نه لري
صحیح
زما په فکر باندې دا سړی چې دا یو څه کار وکړي
صحیح ده
تشکر نظرتان را شنیدم
کورز بودم سلامت و سید
چشم برای پیام هایتان هم هستیم از طریق تلفن های افغان بیسیم تان با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه تا لحظات بعد پیام هایی ره که رسیده هم براتون خواهیم خواند شماره پیام ها زیاد است کوشش کنین مسائل خیلی عام و خیلی تکراری رو مطرح نکنین به خاطر اینکه فرصت پیام یا خواندن پیامتان مساعد نمیشه با ما کوشش کنین نظریات مشخص واضح کوتاه و معمولا نظریات نوتان را که تا به حال تکرار نشده در برنامه ابراز بکنین تا ما هم پیام هایتان را بخوانیم حالا شنونده روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
علیکم جوړه بخیر
سلام کوسی
آبیا
بله صاحب باورو
دغه ما محمد انور محزن نصیب خبر کوم
مهربانی کوی محمد انور صاحب متاسفانه تلفن قطع شد وقت نلرو صرف یو دقیقه لرو تر خبرونو له خبرونو وروسته البته بیا ډیر وخت لرو پدې مس کې به څو پیغام ولولو
بله عبدالواحد مدقق از لوګر نوشته باید با ترامپ در باید دونالد ترامپ در برابر پاکستان اقدام کنه و احتمالاً سیاست های وی در مقابل پاکستان خوب خواهد بود شنونده بدون ذکر نام خود نوشته دونالد ترامپ باید مبارزه با داعش را در اولویت قرار دهد تا در منطقه با دولت افغانستان روسیه هم نظر باشد و طالبان هم بدانند که داعش دشمن مشترک است
بلوردون که متاسفانه چلی خپل پیغام که انگلیسی تور استعمال کرده لطفا انگلیسی توری ملی که چه پیغامو گردوردیشه جواروالدین لخوست سخلی کلیدی و د یو اسلامي هیوادونو په اتباو باندې د ترامپ لوري د ویزیل باندې سره زه موافق یم ځکه چې ځینې مسلمانان دا فکر کوي چې سوله او امن یوازې